پیام شما، نظر شما.
سلامونه، ستړي مشي په افغانستان کې د مخام او بچې شوي. زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه ترشناس مادلاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زه فریده سیال به پکې ستاسو قربانې يم. خو دغه پروګرام وړاندې راځو د دې سات خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتونو پر اوسني او مخکيني ولسمشر سختې نیوکې کړې دي. خو کله چې تېره شپه د دې راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن پوښتنه وشوه، هغه وویل:
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویلي؟ ما ویلي و چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حق وم.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د څرګندونو هرکلی کړی. وایي موږ د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د څرګندونې چې په افغانستان کې اوسمهال جنګي ډلې نشته د حقیقت درک بولو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور ښیي چې راپور چې د 1500 اوسنیو او پخوانیو چارواکو د مرکو پر اساس برابر شوی دی او پرون جمعه خپور شوی، ښیي چې په افغانستان کې د نظامي ماموریت د پای په اړه د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړو د افغانستان د مخکني دولت د دوام په وړاندې بدې پایلې درلودلې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي وايي ازبکستان د افغانستان په تړاو خپل ډیپلوماسي او د افغانانو په ملاتړ کې خپل مهمي او فعالې ونډې ته دوام ورکوي. ټام ویسټ تیر شپه په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځنګړی استازي عبدالعزیز کاملوف د بیا کتنې د فرصت هرکلی کوي. ول شوې ده چې په دې کتنه کې د سیمه ییز امن او سوکالۍ په تړاو پر ګډو هم خبر شوی دی. د افغانۍ سری میاشتې ټولنه وایي د افغانستان په ځینو برخو کې تیر اونۍ بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه او لسګونه کورونه زیانمن کړي دي. دغې ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده نن په خپل ټویټر لیکلي چې دغو سیلابونو په کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، ننګرهار، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې پراخ زیانونه اړولي او لسګونه څاروي هم تلف کړي دي. سره میاشت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خپلې مرستې پیل کړې دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت نن ویلي په دغه هیواد کې د ترازونو د پرله پسې څلورمې شپې پر مهال پولیسو 940 کسان نیولې دي. وړمه شپه 912 کسان نیول شوي وو. دغه ترازونو وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا ووژل شو. تېره شپه فرانسې 45 افسران چې سپک غروال وسایط ورسره وو او د پولیسو ځینې نورې قطعات د دغه ترازونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تیره شنبه د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو ولس کلن زلمی چې په خټه الجزیره دی دیو پولیس په ډزو ووژل شو چې د پیښې پراخ اعتراضونه وپارول. او د پاکستان پوځوایي په شمالي وزیرستان او ټانګ سیمو کې د نخوتو په پیله کې شپږ وسلوال جنګیالي وژل شوي دي. د پوځ په اعلامیه کې راغلي د نخوتې د جمعې او پنجشنبې پوره شوي دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو کومه وسلواله ډله پنخه کړې ده. د شوټر پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ د نخوتې هغه مهال رامنځته شوې چې امنیتي ځواکونو پر هغو وسلوالو برید وکړ چې د افغانستان پولې ته څیرمه پناه اخیستې وه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بیامی هم سلامونه و منه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان چارواکي وایي د طالبانو بیلابیلو فرمانونو په تیر څه باندې یو نیم کال کې د خیریه موسسو چارې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان مشر ریچارډ ترینچارډ وایي د 2018 کال د ډسمبر راهیسې د طالبانو څه باندې 103 فرمانونو په افغانستان کې خیریه چارې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه د پنجشنبې په ورځ امریکا غاک سره پیوی مرکه کې ویلی و چې ل عملیاتي اړخه افغانستان یو ستونزمن ځای دی، خو خزي یو مهم رول لوبوي. دوی نه اوازې د ټولنې په کچه نور خزو تمرستي، البته بشري مرستي برابروي، بلکې په کورنۍ کې چا څاروي ساتي او خپل کورنۍ ته خواړه برابروي. د افغانستان لپاره د خوړو کرنې سازمان مشر د طالبانو له لوري وروستي او فرمانونو کې په ځانګړي ډول د خزو پر کار او دنجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره وایي چې دغه چارې په افغانستان کې د بشري عملیاتو لپاره چاپیریال له ننګونو سره مخامخ کړی دی. د هغه خبره په دغه هیواد کې د فزیکي امنیت د خو کېدو سره سره د خوراکي توکو نامني موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې له دوی سره د خوراکي توکو زیرمه مخبر خلاصېدو دي. نن په پروګرام کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو. د سوداګرۍ د خونی نمړی مرستیال محمد یونس مومند، د اقتصادي چارو شنونکی ازرخ شافیزی، د بشري حقونو په ابو لهرار رامسپور، او د سیاسي چارو شنونکی چې د طالبانو پلوی دی داوود مایر نصر په خبرونه کې دي. تاسو ټول قدرمنو ته ستړي مشي وایم، په خیر راغلی. رابه شو حافظی صاحب نه به پایل کړو که حافظی صاحب را سره په پراونه کې وصل کې. فکر کوم چې حافظی صاحب په پراونه کې نشته ده، یوازې تر اوسه پورې موږ سره مایار صاحب او رامسپور صاحب وصل دي. رامسپور صاحب، کپدی پایل کړو چې اوس مهال په افغانستان کې د فقر موضوع ډیر یادې نړیوال سازمانونه چې ټول راپورونه ورکوي وایي چې په افغانستان کې نږدې 98% او ځینې سازمانونه وایي چې له 98% ورپوره ته افغانان د فقر لاندې ژوند کوي. دوی فقیر دي او 28 میلیونه خلک کافي اندازه خوړو ته لاسرسی نه لري، په دې کې ماشومان او هغه میندې هم شامل دي چې دوی کوچنیانو ته شیدې ورکوي. خورځواکي هم یو له ستونزو ده چې په دې وروستیو کې ډیرو باندې نړیوال سازمانونه راپورونه ورکوي. په ټوله کې دغه راپورونه چې د افغانستان په اړه د فقر او د بشري وضعیت په اړه ورکول کېږي، څومره د عیني ژوند سره چې په افغانستان کې عملا خلګي وستیروي، هغه اړخ لګي او دا واقعیت دی چې څه شو د سازمانونه وایي عملا په افغانستان کې روان دي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او درنو ملمنو ته او همدارنګ د رادیو درنو اوریدونکو ته. د بین المللي سازمانونو یو دنده همدا ده، خصوصا د بشري کومکونو او د بشري حقونو په ارتباط چې خپل سیلونه وکي او گزارشات وړاندې کړي او د دنیاوالو څخه د کومکونو اپیل وکي، خصوصا هغه هیوادونو لپاره چې دوی جګړه ځپلې هیوادونه دي یا د طبيعي آفاتو او فقر سره لاس ګریوان دي. خو متاسفانه چې افغانستان هم یو له دغو هیوادونو څخه دي چې لکه څنګه چې موږ تاسو ولید په تیر دوه کالو کې له داسې مشکلاتو سره مخ دي. دا راپورټونه خود دوی دنده دي. یو پاتې کیږي د افغانستان واقعي وضعیت. واقعي وضعیت هم د راپورونو چې ورکل کیږي د غیر لری نه ده. په دې معنی چې کچېری مونږ او تاسو د میډیا څخه غوښتنې واخلو، نو ټول خلک له فقر، له بیکاری او بیوزلۍ څخه شکایتونه لري. او همدارنګه د ماشومان په ماینس کې د سوی تغذیه کچه ډیره لوړه شوې ده. او د تغذیه کچه هم ډیر ټیټ ده. په دې معنی چې اگر کوم لازم غذایی مواد چې انسان ورته ضرورت لري په اسانه توګه افغانانو ته نه ملويږي، نو په دې اساس پدې کې شک نشته چې افغانستان خلک د خوړو مشکلات سره مخامخ دي، د فقر سره مشکلات سره مخامخ دي، او ماشومان دي سوء تغذیه سره مخامخ دي.
مننه.
په دې اساس یی دا راپورونه پدې کې کوم شک او تردید نه لیدل کیږي.
مننه رامسپور صاحب، په بیرته به تاسو سره وګرځم. مایر صاحب، تاسو تر از ماتاسه په افغانستان کې از وضعیت لنجدې څاري، تاسو دغه راپورونه په اړه څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خو راکې تاسو ته سلام او ملمنو ته او ټول اوردن ته سلامونه وړاندې کوم. او د سوال پاک لپاره دوی ته وایم چې په سیاست کې وایسته لا ده په نوو د شکنجه خاموش دا و تعریف کې علما د سوای چې د سیو حالت وای چې د منفي خبرونو ته دغه پخښ کول او دغه انعکاس ځنه پیغام شته. سازمانونه چې دوی اهداف چې شېدي په دې نو د دې وسایلو کې چیرې هدف حمایت وي، خو خپل وظیفه د په افغانستان د ارزښونو او د کلتور مطابق مخته وي، او کچېر سیاسي استفاده ده نو دا په کوم معیار باندې دوی د تشخیص کوي؟ د مثال په ډول افغانستان یو رو به انکشاف مملکت ده او د افغانستان خلک چې د جامعه چې ده د ترنشین جامعه وي، او د افغانستان یعنی د خلک په درو کې ژوند کوي. درو خلق ځان ته مشخصات لري، دې مشخصات په جمله څخه یو دي دوی صبر بودن دی، دې ډیر صبر خلق. اول مسله دا چې دوی طبیعت ته وابسته دي او د دوی دغه ضرورت چې دي دا ډیر هغه دي د طبیعت نه اخستل کیږي، او دا د دې دری خلک یعنی په مجموع په ټول نړۍ کې کوم خلک چې په درو کې اوسې دا متوکل دي، صبور متوکل او دا هغه دي طبیعت ته وابسته دي. د دوی دغه ضرورتونه چې دي د ابتدایي د دې طبیعت نه اخلي. وسته کچیر موږ دیو امریکایي سره یو افغان مقایسه کوو، مثلا کچیر موږ په امریکا کې برق ته کو بحران منځته راځي، کچیر انټرنیټ څخه تشي بحران منځته راځي، حال دا چې کچیر انټرنیټ او برق په دغه درنشي باندې موږ قطه کو دا خلک اثر خبريږي، نو زه په دې باور شم چې یو اندازه به دا مسائل واقعي وي، ځکه د ما یو لسانس په اقتصاد کې ده، هغه یو بود ده که غواړي په دې باندې به خبره وکړي. زه فکر کوم سازمانونه هم دغه یعنی دوی هغه فلسفه وجودی چه ده، البته دوی هغه سیاسی استفاده د دې مسایل نه ده.
یعنی په ټوله کې تاسو په افغانستان کې فقر نشته ده، او دا سازمانونه د نورو اهداف لپاره یا د سیاسي اهداف لپاره داسې راپورونه چمتو کوي؟
بس که چیرې اقتصادي مسایل ته واړو، باید رشوې ته لاړ شو. افغانستان یو روبه انکشاف مملکت، روبه انکشاف مملکت مشخصه لري، د لورو ورکشاپ ما هغه ته مشخصه د دوه مالک د درجه د خت زهسته هم په جامعه کې کمی بل مشخصه ده د درجه چې د کې بیکاری حاکم دی،
یعنی په ټوله کې
نور او فقر او عاید سرانه
کې په ټوله کې مشخصا درته وای چې یعنی دغه سازمانونو چې کوم راپورونه ورکوي اوس مهال چې وای 89% افغانان فقیر دي او 28 میلیونه خوړه نه لري، کافي اندازه خوړه نه لري چې دوی وخوري. یعنی دغه راپورونه یوازې د سیاسي موخې لپاره ورکول کیږي که افغانستان کې وضعیت هم داسې ده؟
ګور هکې د سیاسي مسایلو سره باید موږ عادلانه برخورد وکړو، هغه سیاسي تقوا باید په نظر کې ونیسو. د نشم کولای چې د لپاره شې د خپل نظام یا مثلا د امارات نه دفاع لپاره دروغ وایم او خپل شخصیت د سوال لاندې راولم. ګورې دوی بارها څو ځله دا مسایل په دوه کلمه کې مطرح کړي چې جمع ډېر سخت او دلته تلفات مې ترازي. همغه وخت هم په دې رسانه کې ما ویل چې افغانستان کې وضعیت دسته ده چې د نه خوراک نه به څوک مړ نه شي، ان شاء الله خود خوراک نه ډېر کسان مړ کیږي. مختار سیوا نمونه باوجود د سیستم را تبلیغات وشول، یعنی د دې هغه ونه لیدل چې څوک د لوګي نه خو نه خواسته ورته مشکلات جوړ شي، ځنه د ماشومان د خروش مسائل مطرح شول.
آیا دغه مایر سپ تاسو مخکې مشوره وکړه چې دغه درو خلک ځنی مشخصات لري او د برق او انټرنیټ موضوع ته مو اشاره وکړه، فکر نه کوي چې په یوشتمه پیړۍ کې افغانان د دې وړ دي لکه څنګه چې امریکایان ژوند کوي، دوی هم ماس ژوند ولري یا کنه دوی ټول مرامداسې ام دومره دی ولري چې خوري او دولګین مړن شي؟
د ما دا بس په دې معنی نه و چې د انکشاف او یادرشت سره مخالف کما دا ته مراحل باید وشي. په هر حال او دا مسایل باید تدریج ډول وشي. او مسله دا ده چې د دغه وضعیت سیاسي استفاده از دې مخالفه او یعنی افغانستان په دې بحران کې نه کوم وزیر خاني چې د نظام مربوط ده، مثلا د نرخ کنټرول پکه شکل در کنټرول شوی نسبت ټول منطقې ته، هم داس کله ایران سره مقایسه شو کله پاکستان سره افغانستان مقایسه شي، یعنی دلته وضعیت کړه کچیر د اسار کنټرول وي خو افغانې اول خبره کوي کچیر د تورم مسله وي خطر نظام
کې دلته یو بل مسله شته چې روسه به ور باندې خبري وکړي چې تر هغه چې موږ راپورونه درلودل ویل کیږي هغه ډالر چې په میاشت کې وزلي د افغانستان بانک ته یا د نور بانکونو ته شریم راسته پونوم باندې راځي، دوی د افغانۍ په ثبات کې ډیره مرسته کړې ده. مننه معیار سپ کور ودان تاسو وبیرته وګرځم. زموږ بل قدرمن ملما از رخ شافیزی هم را سره وصل شوې دی. حافظی سپ تاسو ستړي مشي په خیر اغلی. تاسو راته وای په افغانستان کې د غراپورونه چې سازمانونه ورکې د ملګرو ملتونو د سازمان د مختلفو څانګو په شمول نور هیوادونه هم اندېښنه څرګند کړي دا چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی او افغانان فقیر دي، دوی بشري مرستو ته اړتیا لري. د غراپورونه او د افغانستان عیني واقعیت څومره سره اړخ لګوي او واقعیت دي چې په افغانستان کې داسې یو څه روان دي؟
سلامونه اونیک هیلی تاسو ته، درنو همکارانو، همدارنګه ګران درنو میرمنو او همدارنګه د ازادي د رادیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکی تقدیموم. متاسفانه دا یو برسیره واقعیت دی چې افغانستان یو صفات هیواد ده او مخکنه اقتصادی رونق هم چشتون درودل داری خارجانو دشتون په دلیل او د دې د بیساره مرستې پر بنسټ وو چې یو کاذب اقتصادي وده برېښېدل ولې دا واقعي نه و. متاسفانه هغه مرستې چې قطع شوې هغه خارجي قواوې چې د افغانستان څخه ووتل او خپل خدمات بیا د افغانستان د مارکیټ څخه وانخیستل یو اقتصادي رکود رامنځته شو. مخکې هم که ستاسو پام وي دا پخوانی رئیس جمهور په خپله ویلي وو چې که چیرې موږ د $2 کرخه د فقر ونیسو 90% د افغانستان د خلک تر فقر لاندې ژوند کوي او دا 90% بیا وروسته چې هغه مصنوعي رونق هم له وینه لاړ 90% اوس وایي. خو زه د ارقامو سره ډېر موافق نه یم ځکه چې دسته سم احصایي هلته شتون نه لري او داسې ریسرچونه چې دي اکثرا څه نه دي ډېر ژور نه وي. اما په هر صورت فقر شتون لري. زمون تولید ناخالص ملي ډېر لږ دی د نورو په پرتله، مثلا د ایران په پرتله، د ترکیې په پرتله، د ګاونډي هیواد پاکستان او خود چین خو لا پرېده زمونږ ګاونډی دی او منځنۍ ایشیا هیوادونه چې وړې هیوادونه دي تر ټولو څخه موږ وروسته پاتې یو او دا د دې معنا لري چې افغانستان متاسفانه په یو بد اقتصادي حالت کې قرار لري.
ساسپان باندې دغه وضعیت یوازې اوس نه درمسته شوی، له دې وړاندې هم وو او اوس پسې لا نور هم وخیم شوی دی.
بله همدغه دې متاسفانه ما مخکې هم دا ویلي وو د شورای عالي اقتصادي کې په کمیټې اقتصادي شورای وزیرانو کې ما دا ټول مسائل د سکتور خصوصي په استازیتوب هلته ویلي وو چې د افغانستان یو بسیا او خودکفا اقتصاد نه لري او د اقتصاد د جوړولو لپاره وړاندیزونه ترسره کړل. هلته په نوم د مؤلفه رشد اقتصادي در افغانستان تقریبا بشپړ یو کتاب و چې هلته وړاندې شو محترم ولسمشرانو ته او نور لوړ پوړي چارواکي لکه وزیر صاحبان ته ورکړ شو. متاسفانه دوی ویل چې دا مرستې به جاري وي داسې ګمان کول. افغانستان به هیڅ وخت د خارجي مرستو څخه تش نه وي او متاسفانه دا ناورین رامنځته شو.
مننه مننه حافظ صاحب کور ودان. وربشو رامسپور صاحب ته رامسپور صاحب سره شته ده. رامسپور صاحب کته سره ته وایي دا وضعیت لکه څنګه چې معیار صاحب یادونه وکړه او همدارنګ حافظي صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې فقر له دې وړاندې و اوس لا پسې دا وضعیت نور بدتر شوی دی. ستاسو په اند باندې دا چې وضعیت نورم کړکېچن شوی دی تاسو وضعیت له نږدې څارئ؟ طالبانو په دغه برخه کې چې د افغانان په پښو ودرېږي یا حداقل یو څه دوی پرمختګ وکړي یا د دوی هغه د ژوند لومړنۍ چارې دوی خپله پوره کړي، ستاسو په اند باندې حکومت یې څه کړي دي؟
متاسفانه هغه رقم چې مخکې افزیس اشاره ورته وکړ، اقتصادي حالت خود اوس یو مسله ده چې هغه کې همکاري ډیر مهم ده، بین المللي همکاري، منطقوي همکاري او د خلکو پارټیسیپیشن او مشارکت. خو متاسفانه افغانستان کې نن سبا بین المللي اړیکې مثلا نشکېدلې دي، نړیوال دغه موجوده حاکمیت پر رسمیت نه پیژني، بانکونه تر تعزیرات لاندې دي، بېوزلي بیکاري دي. خپله د یون ډی پی رپورت چې خپور شو تیر کال او سږ کال دا ښیي چې په سلګونو زره شغل او وظایف له افغانستان څخه حذف شوي دي او خلک بیکار دي. نو په دې اساس موږ واقعا تر یو ډېر اقتصادي بحران باندې راغلي یو په افغانستان کې، او په دغه بحران کې باید یعنی داسې جوته ګامونه اخیستل شوي وای د حکومت لخوا، د چارواکو لخوا. خو متاسفانه موږ دغه شی نه ګورو تر اوسه، ځکه چې د بین المللي اړیکې له کبله او د بین المللي مشروعیت د نه درلودو له کبله افغانستان تر فشار لاندې دي، او په دغسې یو حالت کې سرمایه ګذاري هم ډېر ستونزمن دي او څوک دا جرات نه کوي چې افغانستان ته راشي او خپل پیسې هلته سرمایه ګذاري وکړي. نو په دې اساس دغه بحران تر اوسه دوام کړی ده او بیا هم دوام وکړي. که چیرې په دې کې لازم ګامونه واخیستل سي، یو سلسله اقدامات وسي، قوانین بیرته ژوندی سي، یو حقوقي تعریف د موجوده اقتصادي حالت، موجوده اقتصادي نظام څخه باید ولاندې سي، د خلکو مشارکت لا جذب شي، تعزیرات له افغانستان څخه حذف شي، افغانستان تعزیرات څخه ووزي، او دغه موجوده حاکمیت خپل خلکو سره او نړیوالو سره په یو آشتی کې خپل موقعیت ترلاسه کی، نو کیدای شي چې بیا یو څه امیدواری پیدا شي. خو په موجوده حالت کې متاسفانه مونږ بین المللي کومکونه ته، خصوصا د بشر دوستانه کومکونه ته، ډیر اړیو، ډیر محتاج یو. او متاسفانه په دغه عرصه کې د اسلامي هیوادونو کچه هم ډیر ټیټه ده. یوازې هغه غربي هیوادونه دي چې نن سبا افغانستان سره مرستې کوي. تاسو وګوري عربستان په میلیاردو ډالر اسلحه اخلي، اما د افغانستان د بیوزلو خلکو سره د هغه مرستې ډیره ټیټه ده، یا نور ګاونډي هیوادونه. نو په دې اساس موږ واقعا د یو بحران سره مواجه یو.
حافظی صاحب په بخښنې سره مې سپور صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې که تعزیرونه لري شي یا نورې حل لارې پیدا شي، په اوسنۍ شرایطو کې بیا د دې امکانات وینې چې دغه حل لارې چې تاسو وړاندې کړي په دې باندې یو څه سوچ کړي نړیوال، یا کم کسان چې غواړي سرمایه ګذاري وکړي دوی زړه کې افغانستان ته ورشي، داسې کوم حل لار شته؟
د هغ لارې خو ټول سیاسي اقدامات پورې اړه لري چې سیاسي اقدامات ورته ونیول شي د موجوده چارواکو لخوا. خو متاسفانه حد اقل د دغه بشري مرستو په ارتباط چې مونږ او تاسو دقت وکړو، په دې کې مونږ او تاسو یو څه سره موانع نن سبا وګورو. او د WFP ریپورت هم دا ښیي چې دغه موانع له کبله د بشري کومکونه نن سبا افغانستان خلکو ته نه رسیږي، په دې کې ستونزه ده. دغه بشري کومکونه طبعا دوه اړخ لري. یو اړخ دا دی چې بین المللي مرستې باید افغانستان سره وسی. دا بین المللي مرستې چې مثلا ملګرو ملتونو غوښتي وو 15 میلیارد ډالر پورې وو، اوس دغه مثلا تر آینده کال لپاره 1 میلیارد ډالر پورې، څه کم 1 میلیارد ډالر پورې بیا ضرورت ده. په دې کې مثلا نړیوال باید همکار وسی. بیا دوه مسله په دې کې داخلي مشکلات دي. داخلي مشکلات هغه پالیسیګان دي، هغه سیاستونه دي چې مثلا د موجوده چارواکو لخوا مطرح شوی دي، او هغه د عمل شوی دي چې دغه بشري کومکونه په لازمه طریقه هغه کسانو ته چې دوی محتاج دي ته ونه رسیږي. تاسو فکر وکړئ چې دغه بشري کومکونه حداقل څلور برخه لري. یو برخه دغه احصایه ده، دغه تشخیص ده، دغه سروې ده، دغه پلانګزاري ده، دا ټول په یو برخه کې راځي. په دې کې ښځه او نارینه دواړه باید ونډه واخلي. سره کوم یو کورنۍ سروې وسی پرته لدی چې یو ښځه یو سروې ور البته اشتراک وکړي او د هغه څخه اعداد او ارقام ټول کړي. په دوه مرحله کې فاندریزینګ ده. په دغه فاندریزینګ او په دغه کومکونو در پروتولو کې په دې کې بین المللي جوامع نه او خپله دواړه مشارکت کوي. بین المللي سازمانونه خپل قوانین باندې متکید دي. ګوره تاسو دریمه مرحله پلانګزاري ده. د پلانګزاري په مرحله کې په بین المللي سازمانونو کې نه او خپله دواړه باندې اخلي. په څلورمه مرحله چې هغه لوجستیکی مرحله ده، چې هغه د تهیه، د ذخیره، د انتقال او د توزیع مراحل ده. په دغه تور مراحل کې پراته کېدای شي په انتقال کې خزه چندان ونده وانه خلی. په افغانستان کې هم په بهرنۍ هیوادونو کې په انتقالاتو کې هم خزه ګډون لري، په توزیع کې هم ګډون لري. نو پراته له دغه د خزو او نارینه او د ګډون څخه سره هم دا کومکونه خلکو ته ورسیږي او دغه مراحل عملی شي.
مننه کور ودان د خزو ګډون ته به روس تر شو دی موضوع ته مېر سپ تاسو تر اعظم تاسو په افغانستان کې است یا ملن او دغه وضعیت کوری د طالبانو په حکومت کې هم دغه حالت لنیز دي ساري دوی عملا د دغه فقر د لمنځوړلو لپاره کڅام تحصیل دي موضوع سره ډیر موافق نه یاس څه کار کړی دی؟
خوره کې کومه وظیفه خانگی شید طالبان او مربوطه از پسفد ولې دین کې چې د وضعیت ته ګورم، یعنی د افغانستان په څومره شید د ما ژوند په څومره وخت کې چې ګورم دا هغه یعنی یو به ساره اقدام ده. د مثال په ډول کوم کارونه چې دوی کړی دي چې دا یو ریکارد ده، یعنی د افغانستان په تاریخ کې هم د غوز د کابل او قندار سرک باندې عملا د داخلي شرکت په واسطه چې دا هم اشتغال زایی ده او هم یو بنیادی کار ده، 500 کیلومتر سرک باندې عملا کار شروع. د هرات او غور سرک چې 350 کیلومتر ده په دې باندې عملا کار شروع. د قندار او اورزګان 301 کیلومتر سرک ده، دې باندې عملا کار شروع ده. او همدارنګه د سالنګونو چې د تونل په شمول 80 کیلومتر چې دا ډېر ستراتیژیک موقعیت ده، چې دا معادل تقریبا 300 کیلومتر کېږي، ځکه دې موقعیت لګښت باندې ده. کارشناسان دا مثلا معلومه ده د په داخلي بودیجه د معدنو په بدل کې داخلي شرکت ته پکړه ورکړ شوې ده، او یعنی له بدل په شکل ورکړ شوې ده. دې باندې عملا کار شروع ده او د خپل هم شال زایی ده هم بنیادی کار ده. د خوشکپی کانال باندې چې یعنی عین د داوود خان د وخت نه د پلان وو او دومره حکومتونه تیر شول، په یو کې د توانایي نه و چې دا د تدبیر کې څومره خندونه ورته جوړ شول، څومره تبلیغات د دې مقابل کې وشول. په طالبان اول فاس دقیق خلاص کو، دوهم فاس باندې عملا کار شروع ده. د نرخونو او د کیفیت د کنټرول په برخه کې مو مخکې ویلې چې منطقه کې اوله خبره کوي. د تورم په برخه کې چې 8% او 3.15% تورم دې سره راټیټ شوی ده. نو همدارنګه د امنیت په برخه کې تاسو مخکې ویلې چې سرمایه گذاری افغانستان کې کیږي کنه کیږي. سرمایه گذار افغانستان کې یو هواد کې چیش ضرورت لري؟ امنیت کې چې اختطاف نشي او زوی اختطاف نشي، فضا ورته مساعد شي، امنیت تامین ده. او همدارنګه په د جنایي جرایم او سطح هشتا اتیان ایک صدر پورې دا شوې ده، ټیټه شوې ده. یعنی دوست افغانستان کې شپه او ورځ کولای شي ټول افغانستان کې داخلی او خارجی ادبا چکر وی پدې کې، یعنی هغه سازمان هم چې سازمان بین المللي سازمان هم چې دې سره موافق دي، خو فضا خو سرمایه گذاری تعمل افغانستان کې جوړ شوی. یو تعداد موانی دي چې هغه بین المللي دي مخکې ورونم د مسله یاد کړه.
ما یې سم مخکې لیدنه چې نړیوالو بندیزونو ته لاړ شو، تاسو د کار یادونه وکړه او د امنیت یادونه مو وکړه. ځوانانو ته د سړکونو مو چیات کړی دی کې خلکو ته د کار زمينه برابر شوه، خو موږ عملا پراپورونو کې او خبرونو کې د مسایل لرو چې افغانستان ځوانان تختی ترکیه تازی د ترکیه په وضعیت کې حالت دوی نیول کیږي، ټکول کیږي، بیا کورنۍ پیسې غوښتل کیږي، یا همداسې ایران ته روان دي پسل هاو افغانان حالت زی په ټوله کې زیاتره ځوانان چې هغه د کار نیرو د دوی روان دي په کشتګانو کې ډوبېږي. دومره کار شته په افغانستان کې، ولې دغه ځوانان چې بیا له افغانستان تختی دغه ته ولې کار نه ورکول کیږي چې دوی یو دوه روپو پسې دومره وهل ټکولم خوري او په دریابونو کې مغر کیږي او په کوردننه تاسو پروژې شته او دوی ورن روان دي؟ ولی
تاسو سوال دوا بوده درلودل، یو د بیکاری په اکله، یو د مهاجرتونو په اکله، او دوړه جالب بخښنه دي. که د بیکاری په اکله وایو چې موږ څو ډوله بیکاری لرو. یو بیکاری هغه ده چې موسمي وي، مثلا یو دهقان ده په ژمي کې ورته کار نشته خو هوا چې ښه شي بیا دوی بیرته کار کوي. یو نو بیکاری هغه ته بیکاری د جنگ نه وروسته، یعنی کوم هیواد کې جنگ شروع وي هلته د بیکاری عامل وي د خپله د جنگ، او یو بحران وي، یا مثلا په یو هیواد کې کورونا راشي او مرض راشي او طبیعي پیښه وشي دلته یو بیکاری ایجاد شي، یا یو هیواد د جنگ نه د وتلو په حالت کې یو تحول راشي په هیواد کې. افغانستان ګوره دغه اکثریت دغه مشخصه لري چې دلته یعنی باید بیکاری یو کسه ولري. او د مهاجرتونو په برخه کې موږ په ایران کې 15 میلیونه مهاجر درلودل.
ما یې سم خپل ځواب تر لاسه نه کړو، مشخصا دارته وایي چې اوس مهال په افغانستان کې خو امنیت شته، تاسو یادونه وکړه د کار زمينه شته، په سړکونو کار روان دي، ځوانان ته د کار زمينه شته. دغه ځوانان بیا ولې د تاسو له لاسه وځي؟ ولې بیا په دریابونو کې غره کیږي؟ مهاجرت یې کوونه ګوري، یوازې بیکاری راوخلی، ولې دوی د افغانستان نه تختی؟
امنیت شته، فیزیک شته، هر څه شته، ولې دوی روان دي؟ تاسو د پښتنې دوام برخه ده. 15 میلیونه مهاجرینو په ایران کې لرو، په پاکستان کې لرو، شکاک میلیونه په ایران کې، او دا په دې سالو وخت کولو کې مسئله دي. آیا داسې کوم سروې شده چې در تعداد چې په ایران کې 15 میلیونه د افغانستان د جمهوریت د سقوط نه مخکې د تللی وو دغه رقم 6 میلیون ته تللی وي؟ دا ولې 15 میلیونه کې دا کچېر مهاجرتونه په دې حد زیات دي؟ زه وایم ولې یو بوده
د غوښتنې چې اولا په یونان کې دوبېږي دي کې د افغانانو لیست راځي، بلغاریا کې چې کم ځوانان وژل شوی وو هغه جسدونه کابل ته انتقال شول، دا خو ټول ته معلومه ده.
بالکل تاسو په ارقام باندې راګیږي، زه په سپیتدی باندې راګیږم وکړم،
یعنی دا ارقام نه دا به ارقام نه وروزو، یوازې په دې ته تم شو. یو کس کرا واخلو، بلغاریا کې هغه افغانان چې وژل شي او هغه ټول ځوانانو په قچاقي لارو بهر ته روان و او روپا ته ځانو نه رسول، که په یونان کې ډوب شو کښته او ته وګورو دوی هم ځوانانو، که په افغانستان کې داسې امنیت شته او دغه ځوانانو ته د کار زمينه شته، ما سوال دا ده چې ولې بیا دوی د طالب چارواکو د مطلب لګو ته وزي داس یو کاری نیرو چې دوی د کار کولو توان لري او بل اخر په دغه لارو کې د میان خوراک کیږي؟
ما د بیکاری عامل مخکې ویلې او ویلې چې دا بیکاری ټول په افغانستان کې دا عامل شته دي، او دا باعث دی شوی چې د بیکاری نرخ افغانستان کې د خپورت شي. او یو غټ عامل د دې دا و چې تل خارجي نورو افغانستان کې و، او کچېره مثلا درې لکه امریکایان افغانستان کې دغه بدل کې درې لکه افغانان دغه مصرف د اقتصادي نگانه ګورته فاجعه ده.
دا مثلا دا اشغال زایی نه ده، دا یو کاذب اشغال زایی ده که دوی د وتل سره دلته بیکاری من سره حالا ده خلاف بون باید د مخ نه دکه کړي وای دا دستونه چتن افغانستان کې هم ده اوس کده آلمان امریکایان وزي اما خار کې چې آلمان وزيږي اما امریکایان وزيږي د آلمان ما خار د رکوت سره مخامخي کاش بخت افغانستان کې یعنی ته دې اندازې پورې دا مسله شدید نه و زده دې تایید نکوم چې افغانستان کې بیکاری نشه زکه د روبین کې شاف مملک او غته مشخصه بیکاری ده یعنی دا باید وی یعنی کچیر افغانستان که دی بیکاری مسئله حل ویده پده مانا چه افغانستان یا پیشرفته هواد نه افغانستان دی اقتصادی نگانه یو رو بیدکشاف هواده او بیکاری دی اغا ده یو عامل ده زده وایم چه یعنی دی نظام مربوط چه کن وزیف خانگی و نظام اغا خشکل اغا تامین کرده ده او نور عوامل نرایوال دی مسئله کچیر حل ان شاء الله نور کچه دی بیکاری به فرکتش
مننه کور ودان کور ودان ژوندې وسی حافظی سپ تاسو تر ازم ک تاسو مرته هم دا پوښتنه جواب کړی مخکې ماری مایار سی بیا دونه وکړه چې د امریکایانو شتون سره زیاتره ځوانانو ته کار پیدا شوی وو او کله چې دوی وصل د ځوانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او دوی د سړکونو موضوع هم یاد کړ په خو د سړکونو باندې کار نه کیده د امنیت د نشټون لوجه نه او هلته همیشه به جګړه و د غلارو باندې لپخانه کڅ کار شوی و ډیر کم و خو دغه کار روان د دوی ول چې دلته اشتغال زایی شوی ده کچیر دا د یو بل بدیل کیدلای شي بیا هم زم دې موضوع باندې تاکید کوم او د معیار صاحب خبر یادوم کچیر افغانستان کې امنیت شته ول زوانان تختی ول دوی په افغانستان کې کار نه کوي چې حداقل افغانستان سره پرمختګ وکړي او د فقر کچه راښکته شي
داسې چې د پنګونې لپاره یا د کار موندل لپاره یوازې امنیت کافی نه دی د امنیت تر څنګ مسؤلیت ته ضرورت شته کار ځای ته ضرورت شته اقتصادي زمینې ته ضرورت شته یو سیاسي مشروع مقتدر بستر ته ضرورت شته او دا چې ډېر خلک افغانستان وتلي دي په دا تېر څه کم دوه کاله کې دا خو برسېره خبره ده د مثال په توګه یوازې دا د بینالمللي اټکلونه ده چې 1.5 میلیون ځوانان چې اکثرا تعلیم یافته خلک دي وتلي دي مخکې چې دا خلک کډوال کېدل هغوی عادي خلک ول اکثرا بزګران وو یا شپانه وو یا نور خلک اوس هغه خلک چې زیاته تحصیل یافته خلک دي مخصوصا بکې ته شي زی اکثرا لیسانس او ماستر دي نو په دې خاطر باندې دا ناورین روانه ده او زموږه نظر د مشکل د رفع کولو لپاره په اول ګام کې باید موږ مشکل په رسمیت وپیژنو باید دا ومنو چې په افغانستان کې ناورین شته په افغانستان کې مشکلات شته وروسته پاتې والی شته او موږ باید د رفع کولو لپاره ورودانګو که چیرې وایو چې دا ټول شاید ګل ګلزار دي دا ځان ته دوکه ورکول دی زه د دې په لوی نیم زه حقایق باید ووایم مخکې هم باید ویل دي اوسم دا سړک چې جوړېږي د پخوانی حکومت او اوسنی حکومت پرتله کړو فرق په دې دی چې دوی په داخلي منابعو باندې متکي خلک دي امکان لري چې د دوی کړه وړه د پخوا په پرتله ښه وي په دغه برخه کې مثلا امنیت د پخوا په پرتله ټینګ ده فساد کچې جراتي شوې دي نو نور مسائل چې دا یو ستر بدلون راغلي دي ځینې خېګنې شتون لري ولی ډېر بیا ناورینون هم ورسره دي د مثال په توګه بینالمللي مرستې افغانستان سره قطع ده د انکشافي بودجې لپاره یو سنت هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوي دي او په عین زمان کې زمونږ بانکي سیستم په بد حالت کې قرار لري او په عین زمان کې یعنی افغان حکومت په هیڅ بینالمللي ډګر کې نشي کولای چې د وطن د خلکو څخه دفاع وکړي ځکه چې په رسمیت نه دي پیژندل شوي حتی ډېر نږدې ملګري دوی لکه پاکستان هم تر اوسه پورې اوسنی دولت په رسمیت نه دی پیژندلی. او دا افغانستان ډیر منځوي پاتې شي او خپل مشروع امکانات څخه بی برخه پاتې شي.
حافظ صاحب، نړیوال تل راپورونه ورکړي چې په افغانستان کې فقر ده او خلک خواړه کافي نه لري، ولې دغه موانع چې تاسو اوس یاده کړه چې نړیوال مشروعیت چې دوی وکولی شي په نړیوال سټیجونو کې له ځانه دفاع وکړي او بالاخره حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، په دې برخه کې ولې بیا نړیوال څه نه کوي چې حداقل هغه فقر کچ افغانستان کې ورسره راکمه شي که دوی نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي؟
داسې دی چې دا بینلري مناسبات یو ون وی سټریټ نه دی، یعنی یو طرفه جاده نه ده، دا په دې کې تګ او راتګ وي. ځینې معیارونه او ځینې شرایط چې د منشور ملل متحد او بینلري کنوانسیونونو کې او په اعلامی جهانی حقوق بشر کې اته درج شوي دي او د ملل متحد اعضاوې دا ټول دا منلی دي، باید حکومتونه چې په خپله هم مثلا د افغانستان حکومت د ملل متحد پخوانی غړي دي، دا باید دا شیان چې دوی بینالمللي معیارونه دي دا باید په پام کې ونیسي او ځینې تخطي ونه کړي. مثلا بشپړ حقوق د ښځو یا بشري حقونه، دا شیان باید په هغه معیارونه، نه په زموږ قبیلهي معیارونه یا مثلا ولسي معیارونه یا کلیوالي معیارونه، بلکې په بینالمللي کچه چې هغه حقوق بین الدول ورته وایي، په هغه معیارونه کې باید مراعات شي تر څو چې دا نه کېږي دا ښکلی او خم دی. نو بل دا چې ځینې نور معیارونه چې بینالمللي ټولنې وار وار ویلي دي، دا چې دا منطقي دي او موږ ته قبول وړ دي که نه دي، اما دا اصول دی، دا اصول باید موږ مراعات کړو. که یې ونه کړو خو دوی خپل بیا هغه په رسمیت نه پیژني او خپل د امکاناتو څخه زموږ پر ضد ګټه پورته کوي. نو د دولتونو وظیفه دغه دي چې خپل خلکو ته سهولتونه برابر کړي، د اقتصادي ودې شرایط برابر کړي ورته، او ډیر نور کارونه باید وکړي، تسهیلات فراهم کړي ورته. نو که تاسو پوهیږئ چې د دولتونو د مشروعیت یو بنسټ دا دی چې څومره د فقر پر ضد او د رفاه او پرمختګ لپاره دوی زمينه سازي کوي.
حافظي صاحب، معیار صاحب یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې خپله کارخانګي کړې ده، یعنی یو څه هغوی خپل مسؤلیت رفع کړی. آیا واقعا هم داسې ده چې هغوی د افغان ولس په حق کې ځینې خپل مسؤلیتونه رفع کړي دي که نه هغوی لا مسؤل دي په دې برخه کې چې په نړیواله کچه د افغانانو مدافع اوسي؟
زه تاسو ته ارزو کوم چې ما مخکې په خپل خبرو ویلي چې دوی کړوله ټول په داخلي منابعو پورې تړلي او ریاضتي اقتصاد ده، چې یعنی خلک باندې ډېر سختي تیریږي، په حکومت باندې ډېر سختي تیریږي، ځکه چې زموږ د تولید نه خالص ملي تقریبا 1.5% راټی چوي دي، دا رسمي احصایې دي. او په عین زمان کې هغه مرستې چې افغانستان ته کېدل یوازې په نظامی برخه کې، یعنی د تنخواوی لپاره د نظامی قواو لپاره 3.1 میلیارد ډالر په کال کې ورکول کېدل، او خو بالکل قطع دی. او په عین زمان کې نور انکشافي مرستې وي چې د توسیع پایدار په نوم د ملل متحد لخوا افغانستان ته راټولېدل او په صندوق بازسازی افغانستان کې راټولېدل، او مخکې د هغه پیسې څخه تقریبا 1200 کیلومتر لار جوړه شوه. که سم پکې فساد وي او په هغه سندرونه چې تمه وو د لارې جوړې نه شوي، ولی وشو 1200 کیلومتر لاره په دا تیر 40 کال کې په افغانستان کې جوړ شو او مینټیننس بیا نه درلودل و نه ساتل شو. دا یو ناورین ده چې ما مخکې هم دا نیوکې کړې وې د هغه پخوانی دولت په شتون کې. نو اوس مهال کار کیږي، ولی دوی محدود دي په داخلي منابعو او دا ډیر لږ دي، دا زمونږ د وروسته پاتې والی د رفع کولو لپاره کافي نه دي. او په عین زمان کې د امیر شېر علي خان د دوران سره په دی خو افغانستان سره به ملي مرستې کېدلې، یا حد اقل د ځینې زبرځواکونو مرستې کېدلې، د شورویانو په وخت کې دا او د امریکایانو د شتون په وخت کې مخکې تر هغه څخه هم وو. د داوود خان په وخت کې دا ټول پروژې جوړ شوې دي. تاسو دا تاریخ د اقتصاد افغانستان ولولئ، دا ټول پروژې د نغلوس خنیولې تر مایفره پورې د
هرات سړک د کندهار سړک تر کابل پورې د ټول د نورو په مرسته جوړ شوی دی. یعنی انزوا په خپل د ورسته پاتې والی سبب ګرځي او موږ نشو کولای چې په خپل یوازې په خپل داخلي منابعو باندې ولاړ کار وکړو. نو اقتصادي ودې د یو سیاسي مناسب او مشروع بستر سره تړلی مسله ده و باید د بستر په د افغانستان له خوا جوړ شي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسه حافظ صاحب. یو اوریدونکی لرو د برا وخلو سلام ستړي مشي څوک یاست له کوم ځای ماړي کني ولیده؟
وعلیکم سلام خور جان مننه زه هم تاسو ته سلام وایم او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر دم له لغمان.
همدر صاحب ستړي مشي د لغمان په خیر اغلی مهرباني ساسي نظر اورو.
دما خدغه نظر د خورجان ستغه پکر دا او کار شه دا کنه دغه نيستي دا دغه بیکاری دغه رسمیت نه پیژندل راوسته دا واده ورې دا کینه نو خو کسوک له دند ولرې سوي دي دغه په ځای مثلا بلک سراغله په خو د اسلامي امارت د غړو تنخواهم ډیره کم او د اکثر بیخي ون هغه وستول په تنخواه دي د افغانان دي مخکینی افغانانو خودل تمرست بندي دي دلته مثلا مطلب به موږ پیسې بندي دي تجارانو تمستونځي دي هغه تجار سے پیو مشکل سره کمال دا غاوډي هغه د مجبور ده سي هغه قیمته خاص کی قیمتي من دي راوسته ده. نو زه دا غواړم مکانه سي وسم د دې ترمنځ ډیر تحمل ستا هم طالبان امریکا ته تحمل لري هم امریکا دې ته تحمل لري او دا تحمل د اختیار رښتینې کی او نور دغه پروسه نه ځنډي او دغه رسمیت مسله د مخفلو کې سره کی حل کی او دغه باید سي زکه سي دې خو امریکا هم سي غواړي هغه ور رسیدي او طالبان نم څه غواړي هغه ور رسیدي صرف او صرف ولس پکې خوار زار دا ولس باید نور له دغه کړهو نه وویستل سی او توجه ورته وسی دی ملک ته تو دی وسی ګوره یو فکر نه دا د ملک د ترقی کارونه ټول لمخې ولاړ دي هغه دی وړي پروژو دي کنیمګړي پاتې دي هغه ټول ولاړ دي. نو دا خو اخر ملک دا خو زدا دا بیخي او سړی هم په خپه نه سي دا
ملک خو ما یار سبیا د ونه وکړه چې په دې روسیو کې دوی په زیاتره ولایتونو کې کارونه پیل کړي په لغمان کې داسې کومه پروژه نشته چې کارونه پیل شوي وي.
دل کا خور اول خورجان دمنګ په کلی کې کنه دا سیمه کې پستا سیمه کې برق نستا دی داګ د غر غاړه د لاند را نسین بهږي خو برق دا 15 سال وی ښکاله کې دی ټول سیمه ته نه راغله پایې لګیدلې دی په جمهوریت کې منځور شوی سروي سره دا پایې سجې پورې لګیدلې دی موږ اونې لیدل چې استنادي دیوالو کارونه د سیمه دی غاړه دا هم څه ولال دي چې دا موږ خو کم وینو. نو زه دا غواړم چې صحیح دا کارونه به شروع شي چیرته کم کوم منځ کې به چیرته شروع وي خو او هغه دغه کم کارونه چې په کار دی هغه وس په حال دی دی وس کې نه دی کم کارونه چې وس کې دی هغه موږ وینو هغه کړی دی خو زه پام دی وایم چې رسمیت باندې دا او په ځندې چې دا کم کارونه وس کې نه دغه شروع شي او دغه او ډیر ګټه ولست رسیږي هیواد ته رسیږي واده ورته دی خو سلام خوشاله دی هغه ما هغه خبره مبره ور سره شروع دی پیسې مرتر علیږي. نو زه دا غوایم چې یو اړ دی او بل مسله دا ده کدا حالات هم د صفات سی کنه نو بیا دې مجبور دي چې مطلب ملک نه یاغستان جوړ کی هر سړی غدینه دي دا رسمیت داخل کی سی د هیواد او د عمل کې د اختیارو کنټرول سی څنګه سی کنټرول سوی هم دا صفات
همدر صاحب کور ودان کور ودان چې لغمان نه ماړي کني ولې واو خپل نظر مور سره شریک کړو. رازم تاسې ته رامسپور صاحب تاسې مخکې د زموږ د اوریدونکو خبرې واورېدلې لاغې نه وړاندې حافظي صاحب خبرې وکړې. موضوع په نړیوال مشروعیت راڅرخي په رسمیت پیژندنې راڅرخي او نړیوال تل طالبانو ته ځینې شرطونه ایښي دي د ښځو حقونه بشر حقونه د ښوونځیو پرانیستل ښځو ته د کار اجازه ورکول دغه شرطونو ته ولې طالبان غاړه نه کدي سربیره پر دې چې نرمخت پکې نه درغلی په دې رستي و کې بیا هم کندهار کې چې کوم مېرمنې کار ته اجازه ورکړي وغه بیرته بندې کړلې او هغه څه چې ښځو پکې کار کوه پاغي هم بندیز لګول شوی ولی دې په ځای چې نرمخت خو یې نور دوی هغه کلکیږي په دې برخه کې او فرمانونه نور ورکی بندیزونه وځکې.
متاسفانه دا پښتنې په خپل قوت سره پاتې ده او دا پښتنې نه یوازې مونږ او تاسو سره ده بلکې ټول افغانانو سره ده، ځکه چې د افغانانو له هر کورنۍ څخه دوه درې څلور ماشومان نجلکان د تعلیم نه پاتې دي او دغه مشکلات چې دي نن سبا ټول افغانانو پورې تعلق لري، که هغه په دیهاتي سیمو کې دي، که هغه په ښاري سیمو کې دي. حتی ځینې افغانان چې نن سبا د افغانستان څخه مهاجرتونه کوي، یو عمده دلیل یې همدغه د دوی د ماشومانو د تعلیم ته د نه لاسرسۍ له وجې څخه دي. نو په دې اساس ټول دنیاوال هم حیران دي، اسلامي هیوادونه هم په دې کې حیران دي، ځکه چې تر هغه ځایه پورې چې شرعي دساتیر او قوانین موږ او تاسو ټولو ته معلومه دي، افغانان پوهیږي چې تعلیم د نر او ښځې په اسلام کې دواړو باندې واجب دي، دواړو باندې فرض دي، او په دې کې هیڅ کوم شرعي محظور او کوم شرعي یعنی عامل چې هغه بند کې موجودیت نه لري. خو متاسفانه په دې کې ټول حیران یو، کیدای شي په دې کې ځینې نور ملحوظات وي چې موږ ذهن به هغه باندې نه رسیږي، یا دې کې ځینې سیاسي دلایل وي چې په سیاست باندې موږ نه پوهیږو، د حقونو او د بشري حقونو له لحاظ نه موږ ورته ګورو. نو خدای دې وکړي چې دوی په دغه مسله باندې بیا له سره غور وکړي او په دې کې ګړندۍ ګامونه وچت کړي، او د هغې نه بغیر خو همداسې د پښتنه تر ابده پورې پاتې کیږي او موږ هم په علت باندې نه پوهیږو.
معیار صاحب نه به وپوښتو، معیار صاحب تاسې راته وایي ولې طالبان داسې یو کار کوي، که څه هم د دوی مشروعیت یوازې په همدې موضوعاته پورې تړلی؟
بالکل، ګوره خوره کې د کوم شرایط چې د هوادونو یا د سازمانونو طرفه مطرح کیږي، اول ورځ کومه جلسه چې وایي سازمان ملل هغه ما ټوله واورېده، ګوره دا منطق نه لري. یعنی کله چې زه په دې اطمینان وایم چې دا منطق نه لري، حتما ما په دې کې تحقیق کړی ده او دا اکادمیک یا علمي بڼه نه لري. زه څو مثال ته غواړم اشاره وکړم. مثلا دوی وایي چې دغه نظام چې ده همه شمول نه ده، ټول شمول نه ده. د دوی ته چیلنج ورکوم، ټول ته دغه کوم ورونه چې دلته دعوتمند ما سره ما خپل ورونه دي، دغه ما سره ما په دې تاسو په شمول، یعنی زه نړیوال ته چیلنج ورکوم. دوی دغه معنی د همه شمول وایي چې آیا دا په نړۍ کې امکان لري همه شمول حکومت؟ دوی ولې داسې مسائل مطرح کوي چې هغه عملا عملي نه دي، هغه عملا علمي نه دي؟ مثلا همه ټول شمول حکومت یعنی څه؟ یعنی که چیرې یو موږ دیموکراتیک نظام را واخلو، یا مثلا د امریکا نظام، البته درې تنظیمونه ازبونه یا دوه ازبونه خپل مایس رقابت کې یو از ګټون کيده، یعنی کچېره د یو از ګټیده خپل دغه حکومت جوړی ده ټول شمول کې د درې نور احزاب ته دوه نور احزاب ته شریکي که مستقل حکومت جوړی، یعنی دا مسله ګور عملی بنن لري. نو دوی ول دا مطرح کوي، یا مثلا دوی وایي چې دغه نظام چې قومي ده، تک قومي ده. ګوره د قوم مسله چې ده دنه شرعي بنه لري او نه دموکراتیک یا مثلا سیاسي بنه لري، یعنی دغه تقسیمات شکل کېږي، د اقلیت یا اکثریت مسله چې دیږي، ده اصلا قومي اقلیت او اکثریت نه ده. و سیاست کې او په شریعت کې د قانون مسله مېس نه راځي، دا یو شوم او یو منفور پدیده ده چې یو منطق لري چې اوس موږ نغې وخت نه لرو چې زړه تشریح کړم. دوی ولې دا مسله یادوي، او کله چې دوی دا مسله یادوي د موږ طرفه ولې دا مسله دفع کېږي نه؟ خوره که تاسو ای طرف اجه و جورنالست او دیو علمی شخصیت پس پس ولی ده مثلا مثلا پزن که نده ترازی چه دوی ولی ده قومی مسائل مکتمت را که دخی و شما پدیده ده منفوره ده پا دموکراسی که منه ده پا شریعت که منه ده. دوی ولی یاده ای ده مثلا ده اقلیت و اکثریت بحث پا مردم سالار یا مثلا پا دموکراسیک فضا که ده سیاسی اقلیت و اکثریت ده دو دل سر رقابت که کم دل چه گتی اغا اکثریت ده او کم چه بایلی اغا اقلیت ده، یعنی ده منطق نلری. یا مثلا دوی وایی چه ده خزو بحث کنه، دوی خپل ده خپل اصول او ده خپل منشور خلاف عمل که، مثلا دوی وایی چه زنانه او مردانه کارونه، دوی منشور وایی ده اغا ده تقسیم شویدی سافت کارونه، ساده کارونه زنانه دی، سخت یا هارد کارونه ده مردانه دی. سیاست یو هارد کار ده، یو سخت کار ده. یا ده بل طرف دوی په خپل منشور کراغلی چه دره جنس ها پنره که ده آسیب پذیره دی، اطفال یا مثلا ماشومان، معلولین او خزی. خب چکل دوی آسیب پذیره دی؟ سیاست خیوا آسیب پذیره فضاده.
تاسی ده خبری ده ملگور ملتونو ده منشور ده مادو پاساس کوی؟
بلکل بلکل، خو ما خو ده ما مستق علم سیاسی ده و ده ما ویلی دی دوی ده منشور و دوی ده اصول مطابق دوی ده خپل اصول خلاف بله عمل کهی.
لند لندی را توایی چه بیرته ساسی خبری را واخلو و کولی شو اغم واخلو و ده حفیظی سب زواب هم را واخلو، اوز پا طوله که داشی ده غختنی تاسی تا ده منلو ور ندی، بیا ده طالبان حکومت سواری؟
بالکل زه وایم چې ګور یو د حکومتونو مسله ده، یو د دولتونو مسله ده، د ملتونو ملت پرسته پیژر شوی ده. طالبان یا مثلا د افغانستان دغه کوم هیواد شده دا هغه څلور مشخصې چې جمعیت ده او حکومت ده او حاکمیت ده او
دولت باندې به خبرې نکو په حکومت به وکړو.
بالکل یعنی دا خو منل شوی ده، سازمانونه دا منل شوی ده، هیڅ څوک نشي دفع کولی. نړیوال د معیارونو خلاف عمل کوي. دا نظام حکومتونه چې تاسو وایي حکومتونه تغییر خوري، همیش تغییر پالتي دولتونه تغییر نه خوري. افغانستان شته دوی د افغانستان سره هم یعنی هغه
نړیوال خو افغانستان سترګې نه پټي، یوازې په طالبان په رسمیت نه پیژني. اوس د طالبان غوښتنه په دې برخه کې څه ده؟ دوی چې دا ټول ګډونه حکومت لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د دې تعریف ورته سم نه ده، یا دوی دغه تعریف په سمه توګه نه رای کوي، یا دا چې افغانستان حکومت دوی تک قومي حکومت وای او دا تاسو ته د منلو وړ نه ده. نو تاسو څه غواړئ؟ یعنی د طالبانو د ریس په دې برخه کې څه ده؟ دوی څه وایي؟
زه خدا وایم چې یو حقوقي مسایل دي، یو سیاسي مسایل دي. خورکه دغه وقت د قضیه دغه ده چې دغه حقوقي مسایل ثابت دي او دغه حقوقي مسایل د سیاسي مسایل دنباله راو دي. یعنی قدرت خپل حق ده. یعنی اوس دغه حقوق په سرات کې لاس راول کیږي چې هوادونه قدرت ولري. یعنی په تشریفات باندې څوک چاته حقوق نه ورکول کیږي. یعنی کوم مسال چې ما مخه تشریح کړل دا حقوقي بود د مسلې او
یعنی په ټول کې د طالب چارواکو جواب د غوښتنو ته چې دوی ورنه غوښتنه کوي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي یا خزو ته حقونه ورکړي، یا کڅنګ چې تاسو د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې حواله ورکړه چې سافټ کارونه خسته ورکول کیږي، کلک کارونه نارینه او ته خزي د کلک کارونه توانایي نه لري، دغه ټول ته تاسو بیا جواب څه وایي؟ یعنی تاسو د دغه غوښتنو په جواب کې چې د نړیوال مشروع د غوښتنې کوي جواب مورته څه دی په لاندو کې راته وایا؟
کوم دلته دوا طرفونه دی، یو هیوادوال دی، یو د افغانستان حکومت ده.
د حکومت جواب راته وایي. د حکومت جواب
د خپل وظایف اجرا کړی دی.
مثلا
طرف ته دای دوه هفته چې باید پرسنټ وپیژنل، مثلا سرتاسری نظام حاکم ده، دلته جمعیت شته، دلته یو حاکمیت.
مننه مایار صاحب، مننه. ما د خپل پختنه جواب تر لاسه نکړه. حافظی صاحب تاسو ته راځم. د نړیوالو غوښتنی لکه څنګه چې مایار صاحب جواب راکړو، دوی نه ټول شمول سره موافق دي او نه د خزو د حقونو سره موافق دي او نه د تک قومي حکومت سره. ستاسو په ان باندې دغه غوښتنی چې نړیوال کې یو کوم جواب چې طالب حکومت ورکړي لکه څنګه چې مایار صاحب یادونه وکړه، څومره دواړو لورو ته دغه جوابونه قینات بخش دی او د دوی د نه توافق علت څه ده؟ آیا دوی په خپل کې سره یو بل نشو پوی ولا لکه اوس چې ما او مایار سه پوی نشو؟
د سې دي چې میارونه یو لوکل یا محلي وی، یو میار ملي وی، یو میار منطقوي وی، یو بل میار نړۍ شمول یا نړیوال یا جهانی او ملي میار وی. دنیا ترسی پر بینلی معیارونو باندې په اصول باندې چې ټول دنیا سره توافق کړی دی او ملل متحد جوړ کړی دی، اولته منشور لیکلی دی او په هغه کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی، او دغه خدمخه د اعلامي جهاني حقوق بشر شتون درلوده، او هغه هم یو منل شوی معیارونه دي. کېدای شي هر هیواد ځان ته ځانګړتیاوې ولري، اما دا ځانګړتیاوې نړیوال معیار نه دی. کیدای شي چې موږ خپل هغه ورسته پاتې معیارونو سره یا هغه مناسبات سره خوشاله اوسېږو، ولې نور خلک مجبور نه دي چې موږ په معیارونو ځان عیار کړي؟ کچېری موږ په خپل غواړو چې د دنیا څخه بسپنه واخلو، مرسته واخلو، هغوی سره مناسبات ټینګ کړو او رسمیت ځینې وغواړو، او په نړیوال کچه کې موږ خپل بینلی پرستیج او امکانات ترلاسه کړو، نو مجبور یو چې معیارونه ومنو. بینلی نړیوال منل شوی معیارونه باید ومنو. که دا ونه منو، متاسفانه زمونږ په محلي معیارونو باندې، قبیله ای معیارونو باندې، او زمونږ حتی په ملي معیارونو باندې هم څوک موږ سره خنکه یو ملاحظات لري پاغه باندې، او نو موږ باید ځان عیار کړو. هغوی خو ځان نه عیاروي، په دې چې هغوی یو هیواد نه دي. 200 سلور هیوادونه دي، یو هم اوسنی حکومت افغانستان پر رسمیت نه دی پیژندلی، متاسفانه. معنی یې دغه دی چې معیارونه دلته د منلو وړ نه دي. حتی هغه هیوادونه لکه پاکستان چې ډېر نږدې دي افغانستان اوسنی حکومت افغانستان سره، او د دنیا په کچه اکثرا د دوی بهرنی چارو وزیر او د دوی ولسمشر او صدر اعظم دوی د افغانستان د موضع او موقف څخه هم په غیر رسمي توګه دفاع کوي، نو بیا هم افغانستان په رسمیت نه دي پیژندل شوي. خو دوی باید دوی سره تفاهم وکړي، زره پوښتنه وکړي چې وروره ته خو زما ډېر نږدې انډیوالي، هر څه چې ته وایې زه غسې کوم، او تا سره ډېر ښه مناسبات لرو، هم مسلمان هیواد یې او هم زموږ ګاونډي پاتې شوي، او هم زموږ د دې مبارزې په دوران کې زموږ د غورځنګ څخه تاسو عملا حمایت کول، نو ولې اوس ما په رسمیت نه پیژني؟ سعودي عرب چې زمونږ هلته اماکن مقدسه د اسلام دی، هغه ټول مسلمانانو څه دی لپاره ډېر مهم مرجع دی. مخکنی حکومت د امارت اسلامي د دوی لخوا په رسمیت پیژندل شوي وو. پاکستان، سعودي عرب او امارات متحده عرب دا ټول په رسمیت پیژندل شوي، دا حداقل درې هیوادونه. نو اوس مهال ولې دوی هم زړه نخه کوي چې د اوسنی امارت په رسمیت وپیژني؟ نو په دې کې باید کتنه وشي، دا حکومت باید دې لپاره سوچ وکړي او فکر وکړي چې ولې دغه منځوي پاتې شوي دي. نو موږ یعنی خلاص دا چې معیارونه زموږ نړیوال معیارونه نه دي، زموږ د کلي او د بانډو او د قبایلو او د هغه د هیواد په کچه هغه معیارونه بینملي نه دي. نو موږ معیار بینملي معیار باید مراد کړو.
مننه حافظ صاحب. رامیس پور صاحب، لنډو کې تاسو راته وایي، معیار صاحب د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې ځینې حوالې ورکړې او دغه حکومتونو ډولونو د ښځو د حقونو په اړه یو څه څرګندونې وکړې. لنډ راته وایي، وخت کم ده، تاسو د بشر د حقونو په برخه کې ډیر پوهیږي، آیا دغه ډول ماده منشور کې شته ده سافت کارونه به خسته ورکول کیږي، سخت بناری نه کوي، یا دغه د ټول شموله حکومت تعریف چې کوم مخکې معیار صاحب وکړو؟ لنډ راته وایي چې وخت ډیر کم ده.
مانه د ټول شموله حکومت په ارتباط خو به درز وکړو چې نړیوال ټول او بین المللي موازین هم شنن د ریپرزنټیشن یعنی د تمثیل یا طرفدار دي. د اصل نمایندګي اصل هغه ده چې د هر کمیونټي غړي خپل موجودیت د قدرت په آینه کې وګوري، لکه څنګه د انتخاباتو مسله د رامنځته کیږي. او پاتې شو د ښځو حقونه او د ښځو ونده متاسفانه دغه رقم برداشت چې جناب معیار صاحب کوي دا په بین المللي اصول کې قطعا شتون نه لري. موږ دې ته استریوټایپ رولونه وایو، او اوسنۍ د جندر پرسپکټیو له نقطې نظره دا د استریوټایپ رولونه په دنیا کې منل شوی نه ده. ښځو کولای شي چې استوري ته وختي، ښځې کولای شي هر ډول کارونه وکړي، خو د افغانستان په کچه موږ ورته خپل هغه عناناتو رسومو ضوابط او موازین لرو. مخکې هم ښځې هغه کارونه کول چې د ټولنې لخوا پیژندل شوي په رسمیت توګه. نو فکر کوم چې د دوی ځانته تعلق لري او بین المللي اصول بیل دي.
مننه کور ودان د تاسو درې واړو قدر منو د بشري حقوقو په ابو رهرار رامسپور، همدارنګه د اقتصادي چارو شنونکو کې از رخش حافظي، او د سیاسي چارو شنونکو کې او د طالب چارواکو پلوي داوود معیار نه نړۍ مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړو. او ریدونکو له تاسو هم مننه، تر بلې خبرونه خې چاري
داد کوم زار لم للاس چ ظلمونو ته مش پیدې او وطن نو جوړ ما تم دې کور تمونو ته مش پیدې داد کوم زار لم للاس چ ظلمونو ته مش پیدې تسرور اخلم بيتر خيشي عن وطن را تصور شو تو زخلم بيت برخيشي والمحشر تر حاجت نشتا قيامتونو تمش بيلي داد كنزا لملالا